دوی په جیشوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه د ژوند رنګونه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو مخکې تر دې چې زما همکار دا پروګرام وړاندې کړي، زه احمد شیبر او خبرونه او سلامونه. د ایران په چارواکي ویلي دي چې د دوی په هیواد کې تر 50 میلیونو ډیر افغان کډوال ژوند کوي چې د دې سترې شمېرې مدیریت نړیوالې پاملرنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې ښاغلی ګوتیرش د دې خبرو پر مهال ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دي د افغان کډوالو په برخه کې د ایران ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال په ایران کې له بد چلند شکایت کوي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په روسیو کې وویل چې د ایران د کډوالو د تګلارې له مخې دوی بانکي کارتونه نشي ترلاسه کولی، چې په دې ډول د موبایل ټلیفونونه نشي اخیستلی، په میترو کې سفر نشي کولی او حتی د وچې ډوډۍ له اخیستلو محرومه شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر کاظمي قومي وایي که چیرته اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي، نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت ته دفاع لپاره لاس په کار شي. د ایران د اسنا اژانس تر راپور له مخې ښاغلی قومي ویلی دی چې طالبان باید د 1950 کال د تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. طالبانو ویلی دی چې د 1950 کال تړون ته ژمن دي، خو د وچکالیو له امله د اوبو کچه ټیټه شوې ده. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثباته او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. ښاغلی قومي زیاته کړه که اوبه وي، طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. د سپین ماڼۍ د سرچینو په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشرانو ته وویل چې واشنگتن چمتو شوی دی چې له خپلو متحدانو سره پر دې کار وکړي چې اوکراینی پیلوټان د F-16 جنګي الوتکو لپاره وروزي. په ورته وخت کې د وسترو صنعتي هیوادو د جاپان هیروشیما کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د اوکراین د اشغال په خاطر پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. یو شمېر لویدیځو آژانسونو خبر ورکړی دی چې د F-16 الوتکو د روزنې چارې به په راتلونکو څو اونیو کې په اروپا کې پیل شي. روسي ځواکونو د هوا له لارې تېره شپه په اوکراین کې د پلازمېنې کیف په شمول یو شمېر سیمې په نښه کړې. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي جاپان ته تللی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. په کیف کې د پوځي ادارې مشر سیری پوپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې تېره شپه تېري کوونکو یو ځل بیا په ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړي او په هوا کې ټول کشف شوي اهداف زموږ د هوایي مدافع له لورې له منځه وړل شوي دي. پوځي چارواکي وایي چې تېره شپه یې په کیف کې 13 ډرون ویشتلی او غورځولی دي. پر اوکراین د 2002 کال په فبروري کې د روسیې د برید له پیله تر اوسه د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له یوه روسي څخه بندیزونه لرې کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون وویل د ستر روسي شتمن اناتولی کاراچینسکي نوم چې د EBS ټکنالوژي بنسټګر دی د بندیزونو له لسته لرې شو. په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. پر کاراچینسکي د 2002 کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و.
د ژوند رنګونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنګونو پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبرې کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1878 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده، بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نشي څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځي پوهنتون د کرنې پوهنځي د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لمړی په هرمل عزیزی صاحب مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نشې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خپله کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غواړی ډیر مننه د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه. دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوه ناروغي ده، نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه دغه ناروغۍ ډېرې مخکې نه موجوده وي، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړی ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تبعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال وو د تحقیقاتو په ارتباط باندې، ولیکن دلته باندې کې په دې کې چې نوموړی ناروغۍ په تبعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جامعې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویل شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې په د بروسلوز نمونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي، وروسته به بحث کې وکړو. داسې مشخص علایم نه شو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه هر ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولات لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولات لکه وړۍ او دې څخه انتقالېږي. او هر ناروغۍ
تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوښه هم دا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه پرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یو ورځ د یو ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خو راغ سره نښې لري. د بروسلوز پکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستی صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟
مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته استاذو له طریقې ټول هیوادوالو ته خاصتا استاذ محترم ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. د دې ځان پاره کوه غږیږو او مالداري په برخه کې معمولا د دې عزیز جندا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچای زیان هي. د دې لپاره طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسیږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي په برسلوز باندې اخته مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسله اخته یعنی پښتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظر په انسانانو کې هغه ښځینه چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړله معمولا سخت جنین کې یعنی بچای دیا نه وي نو دا هغه غټ زیانونه دي چې په عامه صحت نقطه نظر پیښیږي. که په یو ټولنه کې که چېرته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولی چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي. هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کېږي چې دوی نشي کولی خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي.
استاد نظما اصلی پوښتنه دا وه چې استاد عزیزی مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مړ بچی زی شوي او یا همدغه انسان کې هم تاسې هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي. آیا له دې نه انسان د مرګ له خطر سره مخامخېږي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغۍ تشخیص هم په کامیابۍ سره سخته رسېږي. یعنې په دقیق ډول کولی شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغۍ تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې ووایو دا چې یو څه اوږدمهاله ده، اوږدمهاله درملنې ته اړتیا ده، یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پېښي، یعنې یو څه مصارف په دې باندې راځي. په حیواني بخش کې که چېرته دا ډول تحلیل مثبت پایله ورکړي، یعنې مثبت پشتینه وښیږي، هغه قابل د تداوی نه ده. نو په دې وخت کې په حیواناتو په بخش کې حیوانات باید کشتار ته سوق شي. په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویلي چې یو څه مالي ستونزه پېښوي چون د دې درملنه یو څه اوږدمهاله ده او مصارف ته اړتیا ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوردن پوهنمل عزیزي. دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغۍ دي، ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډېر ژر سرایت کوي، ځینې بیا ډېر ژر سرایت نه کوي، دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب، زه مې خپل سلامونه ښاغلي خوشکي صاحب ته هم ډالۍ کوم. زه لږ وروسته وصل شوم برنامې سره. تاسو د پوښتنې په اعتبار یو شی ستاسو د پوښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم. موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو. اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم. دا یوه ناروغي نه ده، ډېر زیات مهم تر د لیونی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېره مهمه ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی. همداسې د سلمونلوز ناروغي ده، شیګلوز په نامه ناروغي ده، لپتوسپیروز ده او توبرکلوز ده په خپله، او همداسې ځینې نورې مهمې ناروغۍ دي. نو چون موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو، اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت وړ په دې خاطر ده چې په هیواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي. نو راځم تاسو په سوال ته. د بروسلوز ناروغۍ د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي. حتی د ګرد له لارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې، مثلا مصاب حیوان دی، هغه دا د خپل دغه میکروب چې دی دا محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس له لارې اخیستلی شي. همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي، د هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې. د دې څخه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی، ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو له لارې انتقال زیات ترسره کیږي، ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان د هغه مصاب د په نوموړي مایکروب باندې، خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي، شیدې ولیشول شي، بیا د ناروغۍ خطر کمیږي. د دې ناروغۍ د عامل په واسطه ویلی شو چې دا تقریبا په خاوره کې د څلور ورځو پورې پاتې کیږي، په وچه خاوره کې په عادي محیط کې، او که چېرته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتو نه زیاتو ورځو پورې د ژوندي پاتې کېدلو یا د ناروغۍ د انتقال د وړتیا لرلو پایلې ښودل شوي دي. او حتی په یخ محیط کې هم دا زیات مقاومت کوي. داسې څېړنې ښودل شوي چې په څلور درجې د سانتیګرید کې تر سلو زیات ورځو پورې د ناروغۍ عامل ژوندی پاتې شوی. خو که چېرته په دې باندې حرارت زیات شي، په اصطلاح لکه موږ د شیدو په برخه کې چې وویل وشول شي شیدې، نو بیا د خطر کچه کمیږي. یوه بله ډېره اساس مسله چې ده، لکه مخکې چې بحث وشو، کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دي دلته، یا خپله پلاسینتا ده، د جنینی پردې چې موږ ورته وایو، ممکن هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري، او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی، دغه ساحې ټولې په دې میکروب خورا زیاتې ککړې دي. نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یوه ډېره مهمه لاره ده، یوه ډېره اساسي لاره ده. یو بل ډیر زیات اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاد کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساس دي، نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یو وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنکړل شي. نو دا مسله دې اساس ده. مننه. بله سلامت اوسې کورودن په هنمل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستیو وختو کې موش دادي فکر کوم چې لمپسکینه بللا دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوه او ډیر غواوی ورڅ خمرې شوه دا ناروغي یا د دې او ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سلامت دا چې برسلوز ناروغي او حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده. په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامه لخوا وړاندې کیږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په برسلوز ناروغي باندې اخته دي. دا یو مسله. بل مسله لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین په اړه ویلي، لیمفسکین سره یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي په دې اساس ټول نړۍ تم څرګنده شو او د افغانستان خلکو تم دا څرګنده شو چې دا یو وژونکې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې، چون بروسلوس خپله د غواګانو لپاره یو وژونکې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه چې رسې هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي ګر چې یو استاد موضوع نه یو استاد څنګه تر تیریږو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي سرمنځ چې موږ د خبرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې د ډول غواګانو د مالجه لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل د پلاسینټاپ لري کول په وخت کې خپل هغه برشان نه ته برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي. په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه نو کم چې په نوې چړنو کې هتا دا څرګند شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو بومي شکل نه یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثره غواګان په کورونو کې د شزینه ولخوا خدمت دی غوي کیږي. هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کارګي دغه محافظت دغه پالنه کوي، نو دا هغه د ونه فرد شفافیت دي د ناروغي په وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارتون کې وایو خو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي او وترنر دا او بل د کور هغه شجنه ده چې د سروي د ناروغ سروي پالنه کوي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي په هنتون استاد په هنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست د شیخ زاهد په هنتون د کرنې په هنسي استاد په هنمل اجمل خوستای کې یو اوریدونکو منتظر دی. اول د تنوبت به ورکو.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام مهربانی صاحب.
سروان صاحب مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم، نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغه ستنه تیر کړی ولې د دې کار ستنه شخزي خالی پی کړی، نو هغه ستنه بیا د سینه راو پړسی ده، نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه څاغه په پیډلو نه او کبل او جوا زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غواستن یا اوس بنه تیر کی؟
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړې ده په خپل تاسو؟
هغه دا سینې راو پړسېدل کانا
نه سینې و پړسېدل، تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پوښتنه وکړه، هغه ډاکټرانو ویل چې دا ستنه تیره کړی ده داسې وویل.
صحیح مننه سلامت اوسې. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مالې سروان صاحب ما سلامونه قبول که. سلامونه تاسو تاسو میلمنو
سلامت اوسې. قاری صاحب پښتون مهرباني.
سروان صاحب اول خو یو تشکر در څخه کوم چې زه یو ملایم، اما په دې اړه څه تخصص نه لرم. تاسو ویل چې 250 ناروغي حیواني شته، تر اوسه دا موږ نه اورېدلې. موږ د رسنیو سره باوجود دې ډاکټرانو سره سر کار دی، یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې یم چې قرآن کریم هم یاد دی، په ترجمه هم یاد دی، او خدای دې پریا کې نه راولي. فخر نه وایم چې پر زرا حدیث علی سلام د خلی از ما یاد دی یله کتابو د پیقي، مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود، ته اوسه نه پوهېدلم. واقعاً سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېرې دي، ولې په خاطر دي چې دلته د میکروب ډېر دی. داسې دی چې موږ تر اوسه آګاهیم نه لرو. نو زما د اکثر ساتو پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاده کړه، د دغې ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین فرق شته که نهشته، که فرق شته څونه توپیر لري؟ او بل دغه ناروغي خو د حیوان څه وي انسان ته سرایت کوي، که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي او دا ښځه یا ماشوم په ګېډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد مې دا دی سروان صاحب، دغه اختر رانږدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته، که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، یا غواګانې اخلي، یا غوایي او اوښان یا پسونه، که چیرې دغه مخکې له اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کار وي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې قاري صاحب پښتون. ور به سو مېلمنو ته. نو استاد عزیزي، مهرباني وکړئ تاسې مخکینۍ خبرې واورېدې.
ما یوازې یوه پوښتنه مخکینۍ اخیستې را کړه چې هغه خوړلې حیواناتو کې د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیواناتو سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېره نږدې واقع ده، د موقعیت په اساس. درانه شیان که هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، هغه تر کیلو پورې کوم وخت چې حیوان خوري، هغه بغیر د دې څخه چې رومن ته لاړ شي، چې موږ ورته لری وایو، هغه کار ته لویږي. ریتیکولوم برخې ته، ریتیکولوم برخه په موقعیت کې مخکې اشاره وشوله، هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې شیان، که هغه ستنې وي، سټین وي، یا هر بل داسې شی وي، هغه وخوړل شي، هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولوم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه، بالکل همداسې ده، دغه نقطې شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي، چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي، او د زړه پرده تر حد زیاته لویږي. ځینې وخت مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي، د غاړې په لاندینۍ برخه کې، د سینې د هډوکي سره، په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره حس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده، حیوان باید په داسې مخکار ته سره کې چې هغه شیک ولري، په حرکات ورکړل شي، دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ پښې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینۍ اطراف ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي، په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې شی چې دي هغه او د ګېډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده، او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه وویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه، لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي. نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي، یعنی هغه مصرف دی، اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي، هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی، چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسلګرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتون ته کتاسي جواب وایست دی وای چې دا ناروغي د کانګول ناروغي سره کوم ارتباط لري څه توپیر لري او کنه لري او بل پښتون دا و چې ک چرته شزه ماشوم په نسو لري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي په دې ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره نو څو ورته په کار دي دا ناروغي ورته انتقالي شي او کنه
او باکه هغه ځای کې زموږ لاين قطع شو او همدا د برسلوس په اړه وایي او کډی کریمین کانګو یا فیټیپ په اړه
نه 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 د همدا د زینوزوس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله
زینوس خپل فیټیپ هم د ناروغي د خپګیری ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي
بله
برسلوس ناروغي نه وځي دا چې هغه مرمن ته حملدار دی هغه لپاره رسیدا بلکه د ټول شګیناو لپاره دا ناروغي رښت کیږي راشي دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مزدور شکلم پاتې کیږي دا چې ورته د ترن توصیه کوي هغه مرمن چې حمل لري او د دې کې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکړي یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکړي دلته هدف دا ده چې تر پتوجن یا خپل میکروب د برسلوس وجود کښتون ولري او بار بار د نور هم اخلي د دې هغه غیرمن جوړیږي هغه د ناروغي دی ته پرمختګ کاچ په کې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي په دې اساس دی وایي د ترن توصیه کوي چې هغه مرمن چې حاملدار دي او یا خپل بچو ته بچت شي دی ورکی دا د دې څخه یو تام د پاریز وکي او پاتې شی بل ورور د کرینیان څنګه په اړه به تاسو په هیڅ پوهنه شولم چې د دې هدف څه و چې د غوغان څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مسله
بله د انسانانو ته منظور چې ک انسانانو ته آی کله چې ساروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم پنسولري آی پدې په ماشوم باندې منفي اخیس کی تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کې ریسی زایه کی کزه
دا چې دی ګنګ شمېر میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمي ډول وجود اغېزمن کوي د غیر جملې تخیل هم د برسلوز ناروغي ده چې برسلوز ناروغي د خپل د بچی چې کوم دا د پلاسنټال لارې بچی ته انتقالېږي نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانګړي استعمال د دې ستاسو پر اړینګي کې سبب د میټرایټس یا د رحم د التهاب په ډول پام شي
السب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس نیولې شئ زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د برسلوز مثال اول کوم چې بحث وشو ډېر نور ناروغي شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناک دي موږ ویل شو دا ناروغي موږ لرو چې په ټول نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی دغه په کتلوي ډول په خره موږ کوشي او ځکه خلافات یې وړ دي موږ دې ناروغي په ریښتیا موجوده ده هغه موږ کوم چې اشاره وشو د لیونیسکي ناروغي د بیس ناروغي چې ورته وایي دا یو وایروس دی د دې خلک وا یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز اسلام د دې سرایت انسانانو ته ډیر زیات دی او تر دې ځای وختونه په ډیر خطرناک او په اصطلاح په شدید حالات کې رامنځ ته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو پی ور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغه عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز اسمه ناروغي ده چې پی سی ام هسته موجود دي په هواد کې موږ وینو دا کورونه د فیسې چې پی سی موجود دي چې تثبیت شوی دي نو همدغه ډېر زیات ناروغي د ګلندار په نامه یو ناروغي ده ډېر زیات مشهور ده په دې برخه کې او تبرکلوز ده په خپل سی ٹی بی ورته وایي دا ډېر ځله یې هغه اصلي منشا یا په اصطلاح انتقال چپې کېږي هغه حیوانات پاتې کېږي او عامل کرپشن دی. نو همدغسې زیاتې ناروغۍ موجودې دي خو د انفلونزا ناروغۍ چې دی هغه تر ډېره حده د خلکو توجه ځان ته جلب کړي وي او د سرایت کچه یې خورا زیاته ده، بیخي زیاته ده.
بله ډېره زیاته مننه. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
نوم به سیف الله ده، له پکتیکا څخه مو اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ سیف الله صاحب. بله صاحب، ستاسو خبرې اورو سیف الله صاحب.
اورې؟
بله اورو، مهرباني. بخانه وړم پرونه موضوع ده متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي. خیر، بیرته به ورشو. یو بل اوریدونکو ته تاسو ځان راو پیژنه. آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب، خبري وکي. تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مهرباني، تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ خبري وکي. آزادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام، خبري وکي. نه لکه چې دې خبري نه کوي، شاید زما आवाज نه وري. خیر، څو شپې صبر وکي، بیا به نوبت درکو. استاد خوستای، دا ناروغي چې تر اوسه پورې په اړه مش خبري وکړي، واکسین لري، ټولې لري، ځینې لري، که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سروان صاحب، لومړی قدم کې باید موږ ووایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوو کټګوریو موندل شو. یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګیږي، یو هغه زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګیږي. دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو. د ګانس نه ناروغي مثلا چې یا د کرینین کانګو ناروغي چې له تروي څخه انسان ته لګیږي، په انسان او حیواناتو کې کلینیکی اراد مزان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري، یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي. یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو. واکسین نشته، ګنج نه د نوز ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري. د مثال په ډول رابیز ناروغي، رابیز ناروغي واکسین هم لري، ایمونوګلوبولین هم لري. کله چې یو انسان یا څاروی او لیونیکسي سپای دړي یا خوري، نو په دې وخت کې که چېرته وفات یا زخمونه شدید وي، مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي، مخکې د هغې څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیقېږي. هغې سرطان کې ورته بیا معین مقدار څو دورې، تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیقېږي. همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې که ووایو، بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا دوه کاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسینونه تطبیق شول. دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته، بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري. یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي، لکه مثلا رابیز ناروغي چې له تروي څخه یا د لیونیسکي څخه انسان ته لېږدېږي، د دې لپاره واکسینونه شتون لري. د بروسلوز په تروي کې د بروسلوز لپاره واکسینونه شتون لري.
بله صاحب، ډېر مننه. استاد عزیزی، دا ناروغي زنوز ناروغي می منظور ده، د څومره تر څه حد پورې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکی اول لرو، دوی ته ورسو. ځان راو پیژنه. یو آزادي رادیو مهرباني، تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبري وکي. نه تاسو زنګ راځي. خیر، ور به شو بیرته. نه اوریدونکی دی بل هم ځان راو پیژنه. آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب. مهرباني
او مننه غږ می درځي مخ سره ما.
بله بله، ستاسو غږ راځي، خبري وکي. مهرباني
او مننه ته روان شه. او مننه البته محمد نبی احمد دی بغلان می ته ماشه ولای ایمال من نور نه تاسو سره سره به دې څو صح مونږ ویل دغه مرز ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیګې نه مده شي چې واجی توګه باندې ته موږ تاسو په سلا باندې د خلکو دغه په هواي واخل تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیاته واقع سي ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګرس دي شي ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شي په ګر کې وشه چې نه پرته راځي دغه باجی وختو کې خاص مرز نه ولې دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې دا بعض سپیان دي نه دي په کار کوي چې بيخي دو پوسټر ښکاري چې تقریبا په ځامه نه ويخته هم نه وي نو دا هم یو ناروغي ده تقریبا یاره خبره ګرګ مو ځای خلک یاره ګرګ ولې دا انسانانو ته هم خامخا دي چې په کار کوي چې مرزونه واغه به په خلکو ته رسیږي نو دا هغه مې نظر یو نظر په مرز پاتره باندې تقریبا د ستاسو نوم یو دې ما دا ویل چې په دې توګه به تاسو شي
لیکن احمدي صاحب مرز تشریح کو نوم یې څه کوي کافي درته تشریح نه کوي څه ډول دی استاد عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وایست ښاغلی احمدی ته دی خو د مرض د نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څه نور هم توضیح کوي ورته چې دا خلک دا مرض شو پیژني او د لیونی او بل د سپودی ګرګوهلو په اړه که معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي ده وکنه.
سلام سم محترم د ترجمان اردن کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپو کې یا په نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی. د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغۍ د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیوانیسپي وبخي لیوانیسپي نه بلکې ټول یلاسپي چې هغه څښتن ونه لري نو چې هغه اصلاح خلک ورته کاروي هغه اصلي باید ټول شي یا له منځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پیشو هم کولای شي د ناروغۍ په اصطلاح نو انتقالونکي وو سی یو د ځخ علاوه د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیدړان او نور تاسو به سره مالونه کې چې د هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پیټ انیمل زوي نو په نور نه لایکي د دې ناروغي د ساتنې یو خاص طرز هغه ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی هغه ماینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دی هغه ساتنه کوي. متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقا توجه نه ورته کیږي دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکت د نورو هیوادو د خلکو په شان ورسره کوي لکه کلاس ور باندې وایي کې ډېر د دې اوسېدلو نه دی ساتي لکه ځینې خلک پیشار پیشوګانو ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي همداسې سپیان په همدې صورت نو په افغانستان کې مطلقا توجه د دې صحت ته نه کیږي. زه باور نه لرم چې څوک خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هم ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کیږي ممکن توجه ورته وشي په ټوله کې توجه نه ورته کیږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوانیسپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي یله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوي دی دا یو ډېر اساسي لاره ده او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیره که ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي سکبیس په نامه ناروغي ده سکبیس یو ډول دغه دی هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کیږي لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي یا رامنځته کوي خارښ رامنځته کوي او د غذای ساحه پوستکی او ویښتان بایلي دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کیږي ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله همدا هغه شاید چې دوی د ګرګ خبره کوله ګرګ سپای چې ویخته موبایلی حیوان. عزیزی صاحب یو پوښتنه دی درملو په ارتباط ده چې د دوغو ناروغي درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکو ډیر منتظر پاتر د ځل دوی ته ورزو مهرباني
را د کوم نه پر کوم خبر وکړه دا بالکل مخه خبر وکنه اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په محل ډېر شوی نه دی خیر خو د خلکو په طبيعت باندې څنګه څه ډېرم دي مونږ باید د تړه توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی مثال غوړي چې دي دته پرخصن د حکومت غمون د خوښه ته د غښتنه ده چې ادا څنګه منوي کو کله شو د کونسپی حیوانات چې دی د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي چې مثال خو په واسه چې کوم انسان ویني شي ادا پرسه انتقالي کې د کوم انسان د درې دوز واکسین ولکې په سپاتل کې پر مهال د وست کوم واکسین چې دی د ډېر په سپاتل کې کلینیکی کې پېدې کېږي نه ومون د غسپی چې دی د باید د سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوی وشي د سپاتل یا واکسین شي پر مهال بیا حیوانات چې دی د حیوانات د پر کوم غوخه چې دا د مون باید دا کوسبان هم د خوښه وکړ د کوم غوخه دا باید پاکه وسه د کوم ځای دی چې مثال د کوم ځای کې د غوخه زنګړای کوي د غوډای باید پاک وسه د شي ترڅو غوخه د کوم مرض انفیکشن انټانات وړاندې راشي
تای ډیر مننه کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو نو عزیزی صاحب لمړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغي او درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي په ځینو شانو کې مش کافی مواد نه لرو د دغه ناروغي لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه
پروان ته محترم پټوله کې د ناروغي ډول یا عامل تاول باید مونږ توجه وکړو موږ ناروغي په مختلفو ګروپونو باندې ویشو یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوز د تبرکلوز د یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي یا د دوی عوامل مایکرو ارګانیزم چې کوم دی هغه یوه بکتریا ده عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري په افغانستان کې هم لري موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي ښه نتیجه ورکوي یعنی کله چې د ناروغي عامل د بکتریا نه بل خصوص وایروسونو په برخه کې د تداوی کې څه موجوده ده په ټول نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري هغه مشخصه تداوی نه لري په افغانستان کې مطلق نه لري یعنی که چیرته د ناروغي ډول وایروس وی لکه د انفلونزا نه لري مجادلونه تر کولای شو د الوتونکو والګای چې ډیره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي او همدارنګه ربیس لیونیسپی دغه ناروغي چې عامل وایروس دی د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغي مایکرو ارګانیزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمن دی یوسي خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتی دوا ته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر دې حد ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغي عامل لمن نه شي وللای په ټوله کې خپل خبره د خپل څخه کوم چې کچیرته د ناروغي عامل بکتریاوي لکه بروسلوز تبرکلوز او یا هم نورې نو دوی تداوی لري او په افغانستان کې تداوی لري خو پر وخت باید توجه وشي پر وخت کله چې هغه موجوده مرور نه کیږي چې ناروغي د بل کې په انسانانو کې یا په حیواناتو کې نو باید د تداوی زما یو پوهی چې د مایل تشخیص او تاثیر تداوی او په کوم حالت کې چې د ناروغي عامل وایروس دی لکه په دادوار برخو خاص یادونه کولای شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والګي دی او د لیونیسپی هم نور لیونیسپی خو واکسین لري الحمدلله نو دغه وایروس چې کله د ناروغي عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوی نشته ولیکن تداوی ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړي شي تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړي شي او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړي شي ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کوم ناروغي دی هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې په بدن کې هغه کار کوي ترڅو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي په دې حالت کې په بدن یو اندازه فشار راځي تخلیه ضرورت لري
بله صاحب ډیر زیات مننه استاد خوستای ډیر خلک چې کله څاروي ناروغ شي غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خړولو وړوي به حلالوي او غوښه خوري لدې طریقه څومره د ناروغي د انتقال خطر شته
مانه سروان صاحب په عموم کې د دیناروغي په حساب کباتو کو د سروي ناروغي فرق کوي مثلا ځین ناروغي د تجارت د سروي د غوښه پړل جواز ته مثلا کوم برسلو په خیرونه کو کثره د برسلو په ځان مون کولای شو کوشش تاسو وک ولې ځین د امراض چې د مونږه د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځین امراض بیا نه مالدار ته د اجازه ورکو او نه کوشترګا چې کوشش تاسو کی او نه په عام د دکانونو کې د دې طریقې خرڅلو اجازه شته دا کزنی امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته بدې دي لکه کوم غوخ موجود نه وي ولې خپل دي یو حیوان ځکه کول دي غیری محصولات دي په بیابان او یا په دیرانونو کې غورځول هغه خپل د امراضو په پرمختګ یا د امراضو په خپروي کې ډېر لوړ کومک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د خو غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو. مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبح کړي هغه څوک وسپڼي. نو خبر دا چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواب د دوه متر په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته. ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره، مثلا برسلوز یادونه مو چې وکړله چې سبب د سخت جنایي ګرځي او دا ډول سروي باید فشار تصاب شي، هغې له خوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب یو یادونه بل هم باید وکړم، تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونۍ سپي ناروغي د لیونۍ سپي څخه انتقالېږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکرت چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلوزي هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ ده. د دې ناروغۍ په انتقال کې بشپړه رول لوبولی شي. نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې د شپې لخوا د شپرتي چرمي په هغوی کې استوګنه لري هغه باید دا بند شي، تر څو انسان د دې له ګواښ څخه
پامن پات شي. استاد یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو ویل ځینې ناروغي د سیدی له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن د مش خلک اکثره به وزل دي بیچارهګي او له غربت په خاطر مجبوری شي چې غوخه پخه کی. آیا دی زیات پختن په واسطه مشکل شي چې دا میکروب لمنځه یوسو؟ مثلا که واخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخېږي د تلويخ دقیقې وې شوی په دې شکل سره د مرز د ختمې دوه امکان شته وکنه؟
بله سرون ته اوس کوم ته یو مثال وایي چې ته یو تاروای ډیر د ناروغۍ څخه مري. اته مثال وایي دلته ډیر د زیرو استاس پنځو درجه د سانتیګریډ کې په ځای سنین کا په لمان دي. نو دلته نو واخه ته جوش اته حرارت د سلو درجه څخه بارځي، نو په دې حالت کې ډیر د ویروس بش پر شیشو لمانځل اړو. یا مثلا د انتراک ناروغي دلته هدف دا نه ده که فکر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرغانو د غوښې خوړل بند شول، دلته هدف دا نه و چې د غوښې له لارې انسان ته څنګه انتقالي اصل درې انتقال هر دلته مطرح ده. که چېرته موږ د چرګ غوښه واخلو په دې بخار کې واچو دې ته جوش ورکړو دا په بش پر ډول دا پاکره انسان ته غوښه نه ده. وایي کوم وخت کې انسان لپاره غوښه د انتراک ناروغۍ کې کوم باد کوو، هغه شخص چې د زیاد ډول سری د تشلیخ کار کوي د زفه کولو کار کوي یا دا ټوټې ټوټې کوي دلته دې شخص ته مستقیما غوښه موجود ده. یا مثلا هغه میرمن چې په یغه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې لمنځه ځي، هغه میرمن چې د دې پاکستاني یا د دې د خطر کولو چارې په مخوري دې حالات کې کوم تاسو متوجه چې دا زنانه خپل لاسونه مخکې له دې چې پرېمینځي په صابون باندې یا پوزې ته وړي او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکوي د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې ماشوم پرې مبتلا کېدای شي. نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي. که چېرته موږ دا ووایو چې مستقیما د غوښې نه دلته مستقیما غوښه که چېرته موږ جوش ورکوو خو دا خو پاکه ده، ولې هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغۍ باندې مړ شوی څاروی ذبح کوي که چېرته په دې وخت کې دا خپل لاس خود کړي او یا هغه د مړ شوي څاروي هغه افرازات چې هغې څخه یا سترګې ته والوزي یا د پوزې له لارې واخلي نو دلته خطر موجود کېږي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو، ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلۍ وي که هر څه بل څاروی یا مرغه وي، نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله موږ کله چې د زنوز ناروغۍ په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورني څاروي مد نظر نه دي، دیکھتا وار تمہوں واشی چالی لڑو واشی چاری لڑو چی آئین پاندی ناروغی دوی اختا کدائی شی او اما غا واشی چاری دیا لہ اہلی تا روی لپار یو گواخ واکی کدائی شی اگا خکرزان ورون ها چی پتاخات کی پر ورونو کی دیخ کار کئی چون آل تا دا تصدید شوی ساروی نا دا دیغی تشخیص سراغ نیولی نا دا احیانا کچی اختا پر ناروغی باندی اختای او دیغی دیخان واخی تخد دوی استفاده کئی او دوی لپار خطر واکی کدائی شی.
بله استاد عزیزی تلفن بیرته وصل شوی دی. استاد که څم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوان انسان یا بل عکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خبري نشي باید خلک څه وکړي که بیا هم یو ځل ورته توضیح کړي کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مو داسې وي چې وروسته د خبرونې ته مخه کړې وي وروسته رادیو روښانه کړې وي او زموږ بحث وروسته اوریدلې وي.
مننه سروان محترم در ډیر اساسي مسله هم دغه موږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو ته ما په هوای وشي او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لري ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد روښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه دغه پر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخول پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېر اساسي برخه ده او همدا غذای دی چې هغه ته ناروغي د ناروغۍ عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست دي ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیار ورته رسیږي ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي ممکن د ناروغۍ عامل د توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی. موږ تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې که چېرې ته فکر وکړو کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښې وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي سبزي وي نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کیږي یا کومه چاقو چې استعمال کیږي یا کوم لوښی چې استعمالیږي هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کیږي په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا ته په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې کېږي هغه د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي که هغه رومیان دي که هغه سبزي به یا سلات یا هر بل شی وي کوم وخت کې چې به استعمالېږي چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه نو غوښه خو پخه شوه د هغه مسله حل ده هغه تقریبا سیف ده محفوظه ده خو دلته هغه سلات هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرېمینځل شي حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنطین مسله ده کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي دوی باید د یو څه وخت لپاره تم شي دوی باید معاینه شي دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه کچرګان دي که حتی په دې برخې محصولات هم راځي محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنطین وایو. نو قرنطین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي باید ځان د صحت څخه مطمئن که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي
سروان ته محترم مونږ د مثال نه لرو چې مونږ ځان په کلی کې اوسېږم، نو دلته اکثر وخت په ښار کې کلیوال ځي هغه هلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي او تازه یو څاروی هم اخیستی هغه په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي، ته کورني حیوانات کوم حیوان چې مونږ په کور کې کومه غوا لرو کوم پسه لرو هغه تر ډېره مونږ هغه دي مونږ ته معلومېږي چې صحي دی، خو کوم حیوان چې مونږ په ګانس کې اخلو د هغې د صحت هېڅ ګارډ نشته، هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو. نو دا په موټر کې اخلي، دلته د هر تنفس سره د هر ډول افرازاتو سره د ټوخي سره د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مصاب دي، په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ کې اخته وي، نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول، حتی موږ دې ناروغان ویلی شو ناروغۍ اخته شول. ده نو دلته یو شی دی ډېره خاص، هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ولیدل شي، خو کله چې دی کور ته ځي دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. هغه صورت کې په کور کې چېرته سپینګیری وي یا کوچني ماشومان یا حامله مېرمنې یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالیږي. انتقال شوی ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی، هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه، دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی، سره بالکل چې خراب دی، خو دلته کله چې یو حیوان ناروغ کېږي هغه ساعتي صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي، هغه قصاب یا هغه خرڅونکی د غوښې هغه مارکیټ والا هغه بالکل د دې حیوان ته اکله ده، نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو ته بهتره معلومه ده د هر حیوان چې پاره ناروغۍ اخته وي که چېرته اجازه ورته نشي وي هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي ده، د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي هغه هم ته ډېر هغه محفوظ نه دي، دلته بېرته مسؤلیت د ډېرو نورو.
ډېر زیاته مننه، همدومره وخت مو درلود. سلامت اوسئ. پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستی د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو په زم زمو کی زګی دلیا زدا زان غک د ژوند مانزه تر بللیم المنز می پال من کی دغه سیس پیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گلشی وج دندر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزر مطڑی تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پادی رکیم زرکیم پچو غود وختنو پاد رکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا